د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې نیولی شي، د انټرنیټ له لارې هر ځای چې یاست په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. د دې سات د پروګرام لویه برخه مو ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې مو د افغانستان د نوي ولسمشر مخې ته له پروتو اقتصادي خنډونو خبرو. البته کله چې نوی ولسمشر انتخاب شي، دا به واوري چې هغه به له کومو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پر دانګام او شیګل ولسوالیو بیا هم د پاکستان له لوري توغندي وشتل شوي. د غور امنیتي چارواکي د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې خبر ورکړی او په هند کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون بهارتیا جناتا ګوند د پارلمان کافي څوکۍ ګټلې. بشپړ خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر دانګام او شیګل ولسوالیو بیا هم د پاکستان له لوري شپارس توغندي وشتل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د تازه حملو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي، خو څوک یې مړه یا ژوبل کړي نه دي. نوموړی وایي چې د روان لمریز کال له پایله د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د درنو وسلو لسګونه مرمۍ او توغندي لګېدلې دي. په غور کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ جګړه روانه ده. د غور د دولینه ولسوالۍ ولسوال محمد حسین دانشیار ازادي رادیو ته وویل د مخالفینو او د سیمې د خلکو نخته هغه وخت پیل شو چې په دې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه. ښاغلی دانشیار وایي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د خلکو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د سیمې ځینو خلکو ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دوی د وسلوالو مخاوني ولا څو د ولسوالۍ ته نه نوزي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا پوځ د افغانستان له بګرام محبسه لس پاکستانیان خوشی کړي. د دې بندیانو مدافع وکیلانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بندیانو کلونه کلونه بې محکمې په بګرام محبس کې تیر کړي. د خوشو شویو بندیانو هویت تر اوسه نه دی ښودل شوی، خو د هغوی د کورنۍ او غړي وایي چې خپلواني خوشی شوي. دا هم معلومه نه ده چې دا لس پاکستانیان څه وخت د بګرام له توقیف ځایه خوشی شوي او اوس چیرته دي. د پاکستان د پاکستان حکومت هم تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د دایکنډي امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز نیلي کې یو انجلۍ او یو هلک په ځان وژنه لاس پورې کړی. د دایکنډي د امنیه قومندان نه جنایي امر ډګروال نوروز اتایی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د دایکنډي په مرکز کې د جوزک په نوم سیمه کې شوې. ښاغلی اتایی وایي د هلک او انجنۍ د واده وروسته د کورنۍ د مخالفت له کبله دواړو زهر خوړو ته اړ شول، چې په پایله کې انجنۍ مړه شوه او د هلک روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی. لدې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ښځو ځان وژنه کړې. په هند کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د اپوزیسیون ګوند بهارتیا جناتا حاکم کانګرس ګوند ته ماتې ورکړې او د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي څوکۍ ګټلې. هندو ملتپالو نن د خپلې بریان منځنه پیل کړه او دا یې د یو نوي پړاو پیل وباله. کانګرس ګوند هم په ملي انتخاباتو کې خپله ماته ومنله. د هند انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې بی جی پی د پارلمان د 202 څوکیو په ګټلو کې په ولسی جرګه کې د وړو ګوندونو لمرستې پرته د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت ګټلای. لنونه سوات سلور اتیام کال رئیس د لومړی ځل دی چې یو ګوند په یوازې ځان د هند په انتخاباتو کې اکثریت ګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. جان کیری خبرداری ورکړ چې که روسیه لاسوهنه وکړي له لا زیاتو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. ښاغلي کیری په لندن کې د اروپایي ټولنې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې روسیې ته په خطاب کې وویل پریږدئ چې اوکراینیان رایه ورکړي.
We agreed this morning that if Russia or its proxies disrupt the election
موږ نن سهار سلا سره وکړه چې روسیا او ملاتړکونکي د اوکرين په انتخاباتو کې خند پیښ کړي د امریکا متحد ایالات او هغه هیوادونه چې نن دلته د اروپای ټولنې استازي توپ کوي د دې کار په جواب کې د روسیې پر خلاف قسمی اقتصادي بندیزونه ولګوي زموږ پیغام ډیر ساده دی پریک دی چې اوکرينیان رای واچوي تر دې مخکې د امریکا یو بل چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي و چې د روسیې پر خلاف به تازه بندیزونه ولګول شي چې د دې هیواد ډېرې مهمې اقتصادي پانګونې به په نښه کړي په ترکیه کې د هغې ویډیو خپرېدو د خلکو غوسه پارولې چې د صدراعظم رجب طیب اردوان یو سلاکار د امنیتي ځواکونو لخوا د یو نیول شوي اعتراض کوونکي د وهلو په حال کې ښیي ترکي رسنیو هم د اردوغان د سلاکار له لورې د اعتراض کوونکي د وهلو تصویرونه خپره کړل ترکي رسنۍ د دې ترک مقام نوم یوسف یارکیل ښیي او وایي چې نوموړی د صدراعظم سلاکار او د دفتر مرستیال رئیس دی پیخه د چهارشنبه په ورځ سوما ښار ته د اردوغان د سفر په لړ کې وشو په دې ښار کې د تېرې سه شنبه په ورځ د سکرو 233 کارکوونکي د کاندې کیندنې په یوه فاجعه کې ووژل شول ښاغلي یارکیل پرون په یوه خبر پاڼه کې خواشیني څرګنده کړه خو ادعا یې وکړه چې پارول شوی و د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتو روحیه او قوت کمزوري کولای نشي باراک اوباما د خبره پرون د سپتمبر د 11مې په یاد د ملي موزیم د پرانستنې پر مهال وکړه د موزیم په داسې حال کې جوړیږي چې یو وخت هلته د امریکا د سوداګرۍ دوه اسمانڅکي ودانې وي ولسمشر اوباما له ټولو هغو کسانو چې د دې موزیم د جوړولو په پروژه کې رول درلوده مننه وکړه اوباما ورسته په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د نږدې 3000 قربانیانو د کورنیو او غړو په ګډون جوړ شوی و ټاکل شوی چې د سپتمبر د 11مې په یاد ملي موزیم د راتلونکو نه د 4 شنبه پر ورځ د لیدونکو لپاره پرانستل شي او ستاسو خبر د عراق په مرکز بغداد کې 214 شپک تنه وژلي او لسو زیات ټپیان کړی دي پولیس وایي لمړنۍ 14 هغه مهال وشو چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی بم د بغداد په یو سوداګرۍ سیمه کې وچاودید لدې مخکې ویل شو وو چې دا یو ځانوژونکي حمله ده لمړنۍ 14 څو شپې ورسته یو ځانوژونکي په ځان پوري تړلې بم د یوې دولتي ودانۍ په دروازه کې وچاوده وو د وژل شویو په منځ کې د عراق د پولیسو یو افسر هم شامل دی له بلې خوا د انبار ولایت په فلوجي ښار کې راکټي حملې څلور ملکیان وژلي اوس مهال په دې سیمه کې پوځي عملیات روان دي دا خبرونه
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو د افغانستان اقتصادي ستونزو ته مخه کوي د افغانستان په دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله کې که هر یو ولسمشر کیشي هغه ته په عامه سکتور کې داسې څه په میراث ورسیږي چې عاجله پاملرنه ورته پکار ده دا خبره ادم سمیت نړیوالې مؤسسې کړې ده دغه مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی د حکومتي اصلاحاتو او اقتصاد په برخه کې سلام مشورې ورکوي د دې غیر دولتي مؤسسې په باور له 2002 میلادي کال راوروسته د افغانستان په عامه ادارو کې یو شمېر اصلاحات شوي دي خو عامه څانګه له ډېرو اړخونو کمزوري پاتې دي په راتلونکو کلونو کې د نړیوالو مرستو کمی شي نو نوی حکومت د عامه سکتور په برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا لري د دغو اصلاحاتو په برخه کې د ادم سمیت نړیوالې مؤسسې وړاندیزونه ګارډین ورځپاڼې خپره کړې دي په دغو وړاندیزونو کې لولو چې نوی حکومت دې ته اړتیا لري چې د عامه سکتور د اصلاحاتو په برخه کې خپل اهداف معلوم کړي د ادم سمیت مؤسسې په باور په ځانګړي ډول نوی افغان حکومت باید اقتصادي مدیریت په برخه کې اصلاحات راولي او یو ښکاره پروګرام ولري تر څو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ټینګ کړي د ادم سمیت غیر دولتي مؤسسې په باور په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې مرکزی حکومت د ملي پراختیا د پلان جوړولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی چې له دې عمله مرستندویانو په ګڼو مواردو کې د وزارتونو پر ځای پانګونه کړې ده او په کارو چې له وزارتونو سره په مشوره دا کار شوی وای د ادم سمیت مؤسسې په وینا په تیرو کلونو کې د ټولو وزارتونو د بودیجې پروګرام نیمګړتیا لرله او ملي شورا له هم له دود سره سم بودیجه تصویبوله د نوي حکومت وزارتونه باید خپل اهداف مشخص کړي او د هغوی لمخې خپل سرچینې معلومې کړي له چارواکو سره پکار دي چې په سیمه ییزه کچه حساب کتاب وشي د ولایتونو په سطحه باید لومړیتوبونه مشخص شي د ادم سمیت مؤسسې په وینا نوی افغان حکومت به په یوه نوي چاپیریال کې کار کوي چې د ناټو اکثر پوځیان به وتلي وي نو پکار ده چې د حکومت د رسنیو مرکز د اړیکو په برخه کې له وزیرانو سره مرسته وکړي او د حکومت نظر خلکو ته ورسوي ادم سمیت نړیواله مؤسسه دا وړاندیز هم کوي چې نوي حکومت ته پکار دي چې له خلکو ډیر واوري او په ملي کچه ځینې مسایل لکه د کرهنې، امن او د اوږدې مودې په مخه د پرمختګ موضوعات له خلکو سره شریک کړي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وي د امریکا لخوا په تیره یو لسیزه کې له افغانستان سره شبې مرستې په راتلونکي کې د دوام وړتیا نه لري. جان سوپکو وویل په افغانستان کې چې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله د امریکا زیاتې مرستې ترلاسه کړي، د پیسو ضایع کېدل له نورو هیوادونو سره د امریکا د مرستو لپاره یو ښه درس دی. د ښاغلي سوپکو د څرګندونو نور جزئیات رویټرز اژانس خپاره کړي دي چې لنډیزې احمد تکل اوروي.
د امریکا حکومت په تیرو څه باندې 12 کلونو کې د افغانستان د بیارغونې پر چارو 103 میلیارد ډالر ولګول. د بیارغونې په دې چارو کې له روغتونونو نیولې د افغان ځواکونو تر تجهیز او تمویل پورې بیلابیلې پروژې شامل دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وایي چې د افغانستان د کمزوري مالی سیستم له کبله دا پروژې په راتلونکي کې ښایي دوام ونه کړي. جان سوپکو وایي حتی اوس چې د امریکا د پوځ عملیات په کمیدو دي، لا هم په افغانستان کې امریکا لګښت په کال کې لشپګو تر 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ښاغلی سوپکو وایي اوس هم د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره 13 میلیارد ډالر ځانګړي شوي خو تر اوسه نه دي لګول شوي. سوپکو چې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ تحقیقاتي مرکز ته د لیکل شوي متن له مخې خبرې کولې وویل د افغانستان د بیا رغونې مالی مرسته له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د برتانیا او جرمني د بیا رغونې لپاره د مرستو تر اندازې لوړه او له اسرایلو، پاکستان او مصر سره د امریکا تر کلنۍ مرستې زیاته ده. خو له دې ټولو مرستو سره سره د افغانستان حکومت لا هم د خپلې 1.8 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجې لپاره یوازې 2 میلیارد ډالر له کورنیو عوایدو برابرولی شي. سوپکو وایي چې افغانستان د خپلې کلنۍ بودیجې پاتې برخه لا هم د نړیوالو مرستو پرته نشي چمتو کولای. نو موړای همدرز وایي چې د شویو څیرنو لمخه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه 3,3 لک سرتیرو ته اړتیا لري، خو دا تر هغه شمیرې چې اوس پلان شوی ډیره زیاته ده. سوپکو وایي چې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره په کال کې له 5 تر 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده، په داسې حال کې چې د افغان حکومت کلنی عواید د دې لګښت یوازې دریمه برخه ده. نوموړی زیاتوي له هرې نوې پرمختیايي پروژې سره چې متحد ایالات او نور مرستندوی هیوادونه یې تمویلوي د عملیاتو او د مراقبت لګښت او په نتیجه کې د افغانستان پر عادي بودیجه فشار هم لا زیاتیږي. سوپکو وایي یو مهم درس چې په افغانستان کې د امریکا لمرستو زده کېدای شي دا دی چې د بیا رغونې پروژې باید د هیوادونو له عملیاتي ظرفیت او د پیسو د ترلاسه کولو له توان سره سمې وي. نوموړي په کابل کې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید پروژه د مثال په توګه یاد کړه او وی ویل افغان حکومت د دې پروژې د تیلو د لګښت د ترلاسه کولو لپاره ژمنه کړې و چې خصوصي سکتور ته به یې سپاري. خو په 2010 کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر څېړنه وښوده چې دا کار نه دی شوی او افغانستان ښایي د دې پروژې د فعالیت، مراقبت او تیلو د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکو 2 کلونو لپاره هم بهرنیو مرستو ته اړوي. جان سوپکو د امریکا له حکومت وغوښتل چې د مرستو پروژو ته د د مفتشانو د ورتلو د یقیني کولو لپاره افغانستان ته د مرستو د نه ورکولو جرأت پیدا کړي. جان سوپکو په پروان کې یو جوړ شوی روغتون د مرستو د ضایع کېدو د یو مثال په توګه یاد کړ او وی ویل چې د دې روغتون د اوبو، بدرافت، برېښنا او تودولو سیستمونه نیمګړي دي او ترمیم ته اړتیا لري. سوپکو وایي دا روغتون پاکې اوبه او ډېر لومړني امکانات نه لري او هلته نوي زیږیدلي ماشومان د سین په اوبو مینځل کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیویی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د غنی خان د زوکړې د سلم کال په ویاړ د سیمینار په څو شیبو کې شریکې شي. د باز محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ د غونډې ریپورټ اوري. په خوست کې د یو نوي فلم د جوړېدو ریپورټ لرو. له غسانور غسا سره د پښتو د ژورنالیستیکي ژبې په باره کې بحث، درې خواږه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
میرویس نیکه د مقبرې د پارک بیا رغونه پیل شوه. د کندهار چاپ ګرداب ورځپاڼې له ریپورټ سره سم د دې پارک د رغولو په پروژه کې د احاطې د دیوال پراخول، د ګلدانونو برابرول، د موټرو لپاره د تمځای جوړول او نور کارونه شامل دي چې د دوو میاشتو په موده کې به په 3.5 میلیونه افغانیو ترسره شي. جمهور رئیس لومړی مرستیال یونس قانونی له یو شمېر لیکوالو او شاعرانو سره وکتل او ویل چې د فرهنګ د ودې لپاره د ستراتیژیک پلان نشټوالی یو هغه عامل دی چې په تیرو کلونو کې د فرهنګي ودې مخه نیولې ده. ښاغلی قانونی لیکوالو او شاعرانو ته دا هم وویل چې له لیکوالو سره دغه ناستې سیاسي مقصد نه لري او یوازې غواړي چې په اوسني فرهنګي حالت باندې ځان پوه کړي. په دې غونډه کې یو شمېر حاضر و لیکوالو او شاعرانو د افغانستان د فرهنګي وضعیت د بهبود لپاره ځینې وړاندیزونه وکړل. او وروستی خبر دا چې په کندهار کې د انار ګل پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې په کال کې یو ځل جوړیږي د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کابل، کوټې، چمن او نورو ځایونو څخه هم د ادبیاتو یو شمېر مینوال راغلي وو. د سکل په انارګل مشاعره کې ویناوې وشوې، شعرونه واورول شول او تمثیلي پارچې اجرا شوې.
په شلمه پیړۍ کې د پښتو د لوی فلسفي شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړې د سلمی کالیسی په ویاړ په کابل کې د پنځشنبه په ورځ یو سیمینار پرانستل شو چې جمهور رئیس حامد کرزی پکې وینا واوروله او د غنی خان په شاعري، شخصیت او اجتماعي فرهنګي مقام خبرې وکړې. جمهور رئیس کرزی په خپل وینا کې هغه چاپریال ته اشاره وکړه چې غنی خان پکې وروزل شو.
دا فلسفي مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظو لغتو خاوند شاعر او د سیاسي ارمانونو خاوند شاعر او د ډیرو مهمو فلسفي، سیاسي، اجتماعي مفاهیمو هغه شاعر چې ادای په ډیرو جذابو الفاظو او اشعارو کړی دی او د خیالات پرواز ډیر جګتي اوري، دا د یو ډیر خاص ماحول محصول دی، د ډیر خاص حالاتو بچی دی، د فخر افغان زوی دی. د ده نازک خیالي، د ده عواطف، د ده سیاسي افکار، د ده اجتماعي ارزو د بدلون، د تغیر او د ده مینه د ښکلا او محبت او ژوند سره ټول د دغه مغلق ماحول زیږنده. مغلق په دې معنی چې په دې ماحول کې ټول هغه عوامل و چې انسان په ډېر ښه او کامل توګه پکې روزل کېدای شي.
ښاغلی کرزی چې د 12 کلن حکومت وروستۍ اونۍ دی، دا هم وویل چې د غنی خان حق باید ادا او نړۍ ته ور وپېژندل شي.
بېشکه چې د پښتو د شاعرۍ ستر او ځلانده ستوری دی. حق یې ډېر دی پر دې ژبې، حق یې ډېر دی پر دې سیمې، خو لکه چې دا حق په هغه توګه چې باید ادا سي ادا سوی نه دی. پېژندګلوی په هغه توګه چې عام باید وي تروسه سوی نه ده. دا زموږ وظیفه ده چې دې ته هم دی ورسو او هم ځان ورسو. دې پېژندګلوی ته نه یوازې په افغانستان او پاکستان او په دې سیمه کې، بلکې په جهان ته.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په خپل وینا کې غنی خان د پښتو یو داسې شاعر وباله چې بېله لارې ایجاد کړی ده.
د پښتو ادبیاتو په معاصر بهیر کې زیات شمیر شاعران او لیکوالان لرو چې د شعر او ادب په بیلابیلو برخو کې خپل طبع آزمویلې ده. دوی هر یو داسې آثار لري چې له ځانګړو هنري او ادبي ارزښتونو څخه برخمن دي. خو د دوی ترمنځ غنی خان داسې شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا له مخې په پښتو ادب کې ژور بدلون راوست او خپل دانګری ادبی لارې رامنځ تکړه.
شاغلی رحیم د سیمینار برخوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت لدی پریکړې خبر کړل چې په کابل کې به یو واټ د غنی خان په نوم ونومول شي.
مونږ د واټونو د نوم ایښودلو په کمیسیون کې پریکړه وکړه چې د کابل ښار یو واټ د غنی خان واټ په نوم ونومو.
د خیبر پښتونخوا نامتو سیاستوال افضل خان لالا په خپلو خبرو کې وویل چې غنی خان نه یوازې شاعر دی بلکې په شاعری کې کلاسیک مقام لري. د ده په قول
غنی خان خدای دې جنت فردوس نصیب کړي یوازې شاعر نه کلاسیکل شاعر چې کوم دی چې د انګریزي کې ورته وایي د عام شاعرانو کې و څوک به قومونو په فخر کولی شي خو د شاعرۍ سره یوازې شاعر نه ډېر لوی مصور وم د هغې سره زیات چې کوم دی ډېر لوی صوفي و تصوف کې دونه مخکې هغه ما سره یو ملګری چې ناست و هغه وایي چې غنی خان او تصوف نو ما ورته وایي چې د دې شعر نظم مطالق به ته څه وایي چې هغه وایي چې ما بیا موندو په ګل کې چې څه نه مو په کتاب کې د دې نه ما لوی تصوف بل شته د لوی صوفي و دا بله خبره ده چې د هغه دنیا چې کوم دی هغه قیدونه نه منل.
د ارواشاد غنی خان لمسی مشال خان د دې سیمینار یو بل ویناوال و. د خپل نیکه هنري صداقت ته اشاره وکړه. وی ویل
زدا ویل غواړم چې غنی خان چې کوم هغه یو رښتونی سړی و دغه رنګ هغه یو رښتونی شاعر هم و. د هر انسان دوه اړخ وي یو هغه اړخ چې کوم ما او تا تخکاری چې کوم ته موږ اوټر سیلف وایو بل د انسان انر سیلف وي چې د هغه څه احساسات وي څه جذبات وي څه سوچ څه فکر او خیال لري. موږ دا کوشش کو چې دا انر سیلف د دنیا نه پټو ساتو دا دنیا ته ښکار نه کو. خو غنی خان دا خپل انر سیلف دنیا ته ښکار کړی دی. زه چې نن د غنی خان شاعری لولم او د یو نظم نه بل نظم ته اوړم نو ماته دا داسې ښکاري چې دې سړی د ځان نه یو یو پرده اوچته کړي.
د پښتو د لوی شاعر عبدالغنی خان غنی د زوکړې د سلمی کالیسی په ویاړ سیمینار چې د تیری پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو د جمعې په ورځ هم روان و او ګڼو پوهانو ادیبانو او لیکوالو پکې د عبدالغنی خان د شاعری شخصیت او آثارو په باره کې خپلې لیکنې واورولې. غنی خان په 1914 کال کې پاشنغر کې دنیا ته راغی او په 1918 کال کې د 20 کلونو په عمر وفات شو. د هغه شاعری د فکر د نوښت او د بیل طرز د لرلو په خاطر ډیره ستایل شوې ده. نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر د غنی خان شاعری د شلمې پیړۍ په 80 او 90 کلونو کې د سندرو له لارې لا زیاته مشهوره کړه او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ورسوله.
قسمت ہی راسی ناکی وزی دلی تو دیوینی یا زمالی ونی خوبا یا زمال غرسانی مینی یا زمال کوسر خیالا یا زمال اورانی مینی یا زمال اورانی مینی
تی تیره اونه په جلال آباد کې زموږ د مشال څنګه د همکار باز محمد عابد د اجتماعي خدمتونو د قدردانۍ لپاره یو لوی غونډه و چې زموږ بل همکار شاه محمود شینواری ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
ختیز ادبی بهیر د تیر جمعې پورز د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر ټولنیز خدمتګار او په ختیز سیمه کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د فرهنګي او ټولنیز خدمتونو په ویار دی ودرنی غونډې پترت کې ونمانځه. دغه غونډه چې د جلال آباد خار د سپینغر هوټل په تالار کې ترسره شوه د ختیز سیمه فرهنګیانو سره بیره پکې له کابل او د کوزی پښتونخوا څخه هم یو شمېر راغلو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. د ختیز ادبی بهیر لارویانو لومړی د باز محمد عابد ژوندلیک ولوست او وروسته یې د هغه د کړو خدمتونو په رانا واچولا. چی خاغلی عابد د لیکوالۍ شاعرۍ او ژورنالیستیکو هڅو په خوا کې د خدای خدمتګار پاچا خان لاره تعقیب کړي او په دې برخه کې د لسګونو بېوزلو مازورو خلکو لاسنیوی کړی. د یاد ادبی بهیر لخوا هغه مستند لنډ فلم هم نندارې ته وړاندې شو چې د عابد د ملنګۍ واقعي ژوند پکې راخیستل شوی و. په دې مستند فلم کې خاغلی عابد په خپل زاړه بایسکل د ښار په لورې ځي او د رپورټ جوړونې تر څنګ ځینې ادبي کارونه هم ترسره کوي. وروسته کله چې دفتر ته راشي نو بیا د فیسبوک له لارې پر خلکو غږ کوي چې د بېوزلو مرسته وکړي او بیا هغه ویلچرې چې د خلکو په مرسته یې اخیستي معذورو کسانو ته په واک کې ورکوي. د غونډې په دویمه برخه کې یو شمېر تکړه لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي عابد د ټولنیزو او ادبي هڅو په اړه چمتو کړې مقالې ولوستې چې د ځینو مقالو یا څو برخې پر تاسو اورم.
د ننګرهار راډیو کې مونږ کله کله ادبي پروګرام د وږمو بهیر په نوم په مخ کې ولو. هغه مهال به مې یوه نیمه لنډه کیسه هم د عابد صاحب لوسته. د عابد صاحب په کیسو کې یو خاص خوند و. د عابد صاحب کیسې ډېرې په روانه ژبه دي، ډېر د ولس څخه هغه احساسات او هیلې او ناهیلې ټولې پکې راخیستل شوې دي. په ډېر وړوکي ځان خو په ډېر عمر په ډېرې تجربې سره یا د ډېرو کمالاتو خاوند دی. موږ ورته ویل چې عابد صاحب په ډېرو برخو کې څومردي شخصیت دی، دا به راته په باندې غوي ګڼې، خو عابد صاحب دی. یعنې عابد صاحب اوس ایرا چې بشپړ عابد شو او داسې عبادات شروع کړي چې ته عابد کرنی نی عابد ته به د دې عباداتو خیر رسېږي. یوازې د مایبیر لپاره دی یو چا راغلو پاکستان نه، تر څو چې دا وایو په دې سایکل کې ګرځي صدقه به عابد ته رسېږي.
د ښاغلي عابد د لمانځ غونډې په بهانه له ټولو ملګرو او هېوادوالو نه مننه کوم چې د دعا کړکۍ زما په لور پرانستې او د مرستې لاسونه یې راوغځول. یو د هغو ملګرو له جملې څخه چې په دې اړه یې مرکزي رول ولوباوه ښاغلی باز محمد عابد و، چې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک د لارې پر هېوادوالو غږ وکړ او ټولو هېوادوالو د ښاغلي عابد غږ ته لبیک ووایم. د د ایمان، صداقت او رښتینولي وا چې د خلکو اعتماد او باور یې راجل کړ.
د غونډې په اوږدو کې د ننګرهار مستیال والی او د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا برابر شوي ستاینلیکونه هم باز محمد عابد ته ورکړل شول. د ننګرهار مستیال والی محمد حنیف ګردیوال وویل چې د ده په ژوند کې دا لومړنی ستاینلیک دی چې له خپل اړخه یو فرهنګي شخصیت ته ورکول کیږي. نوموړي وویل چې عابد په یوازې ځان ډیر هغه څه کړي چې ډېرې ټولنې نشي کولی او د ده له دې کړنو څخه باید نور خلک درس واخلي.
عابد صاحب ډېر قدر وړ انسان دی. دغه هڅې چې دغه د فرهنګ په ډګر کې کړې دي، په رسنیز برخه کې کړې دي او همدغه راز مخکې یادونې وشوې، دغه د غریبو او بېوزلو سره او محتاجو خلکو سره مرستې نورو هنرمندانو لپاره دغه د غریبو او بېوزلو لپاره غږ پورته کړی دی او هغې ته خلکو لبیک ویلی دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې ښاغلی عابد له ټولو راغلو میلمنو او په ځانګړې توګه له ختیز ادبی بهیر څخه مننه وکړه چې د ده په ویاړ یې لمانځ غونډه جوړه کړې. عابد ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له کله نه ده د ادبي هڅو تر څنګ د غریبو د لاسنیوي لړۍ پیل کړې، ډېرو خلکو نمانځلی او دا د ده لپاره ستر افتخار دی.
د بېوزله لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره مې د ضرورت په وخت کې د هغوی لپاره د فیسبوک له لارې له دوستانو مرستې غوښتې دي او وړو کسانو ته مې رسولې دي او دا اوس د تیرو څو میاشتو راهیسې چې زه د دوستانو په مرسته باندې په معذوره خویندو ورونو باندې ویلچرې ویشم، نو دغه چار په خلکو باندې سخت ګران کړی یم. دا چې اوس په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر ځوانانو زما په ویاړ باندې غونډه جوړه کړې وه، خوشحالي مې په دې کې نه ده چې دوی ما نازوي، خوشحالي مې په دې کې ده چې اوس پښتانه په دې باندې پوه شوي دي چې هغه څوک چې د ټولنې ته خدمت کی هغه په ژوند ونمانځي او دا زه یو نیک پالګنم.
د غونډې لپاره وروسته د هوا تکران زورګر حمدالله ارباب د ښاغلي عابد د انځورونو یو نندارتون هم پرانیست. ارباب وایي په دې نندارتون کې ټول انځورونه د خپل لاس انځور کړي او له دې کار څخه یې موخه د ښاغلي عابد د کړو خدمتونو نمانځنه ده.
باز محمد عابد صاحب د باچا خان بابا دلاري او پیروکار دی او خدای خدمتگار دی. نو عابد صاحب چې دی هغه د جرنالیزم په برخه کې د شعر او ادب په برخه کې خپل ټولنې ته کوم خدمت دی یا مسولیت دی هغه ادا کړی دی او لګیا دی. د ټولنې د خیر ښېګڼې په برخه کې عابد صاحب یو